أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bugün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sadık hizmetçisi Hazreti Mesih-i Mevud hayatından ve siretinden doğruluğa her ne pahasına olursa olsun bağlı kalmak, onu titizlikle uygulamak ve bu hususta muhalifler meydan okumakla ilgili bazı hadiseleri anlatacağım. Öncelikle kendisine kafir ve kezzab suçlamasını yönelten en büyük muhaliflerinden Muhammed Hüseyin Batalbi'nin bu ittihamına karşı Hazreti Mesih-i Mevud'un verdiği cevabı sunacağım. Bu öyle açık, net bir cevap ve meydan okumasıdır ki eğer bir kimse insaf gözüyle bakarsa bu suçlamalara asla inanmaz. Ancak gözler bağlı olduğunda ışık görülemez. Bugünkü mollaların durumu da tam olarak budur. Bir defasında Muhammed Hüseyin Batalbi Hazreti Mesih-i Mevud Aleyhisselam'a bir mektup yazarak onu din düşmanı, İslam düşmanı, haşa kafir, kezzab vesaire olarak nitelendirdi. Hazreti Mesih-i Mevud Aleyhisselam Ali Muhammed Hüseyin Bey bu mektubuna ayrıntılı bir cevap vererek şunlar yazdı. Eğer Hakk'a talip olarak benim hayatımı incelerseniz Allah'ın beni her zaman yalanın pisliğinden koruduğunu, koruduğu gerçeğini kesin delillerle size ayan olabilir. Hatta bazı zamanlar İngiliz mahkemelerinde canım ve onurum öyle bir tehlikeye girdi ki avukatların her biri yalan söylemekten başka bir çare yoktur dedi. Hepsi yalan söylersen işin görülür dedi. Fakat Allah'ın yardımı ile ben doğruluk uğruna canımdan ve onurumdan vazgeçtim. Çoğu kez mali davalarda sırf doğruluk adına büyük zararlara uğradım ve bazen de sırf Allah korkusuyla kendi babamın ve kardeşimin aleyhine, yani abimin aleyhine şahitlik yaptım ama doğruluğu elden bırakmadım. Bu köye, yani Kadiyan'da ve ayrıca Batala'da bir ömür geçirdim. Ağzımdan herhangi bir yalan çıktığını kimse isabet edebilir mi? Ben başından beri sırf Allah rızası için insanlara yalan söylemekten uzak dururken ve defalarca canımı ve malımı doğruluk uğruna kurban etmişken neden Allah-u Teala hakkında yalan söyleyeyim? Batalbi Bey bu mektubunda yalan söylemenin ve aldatmanın onun ayrılmaz bir vasıf haline geldiğini, yani Mesih Aleyhisselam'ın ayrılmaz vasıf haline geldiğini, adeta fıtratının bir parçası olduğunu da yazmıştı. Haşa. Oysa gerçekten bu Mevlvi Bey'in, bu Molla'nın kendi açık yalanı ve iftirasıydı. Elinde hiçbir kanıt olmayan bir suçlamaydı. Nitekim Hazreti Mesih-i Mevud Aleyhisselatü Vesselam ona cevap vererek şunlar yazdı. Şeyh Efendi, متقی و حلال سوت امیش برکشی اونج لگلے تام بر آرشترما یپمدن کاردیشی نے فاسق لکوے کشو سوچلاما سے یپمایا جسار جرت اتمیز ایر سوچلار سا انسان در اچین درمو دون گی بھی درمو دون گون گی بھی آئیدن نتا جاک ایکسکسیز بیر کھنت سنمک زورندہ در ایر سیز جو کھاردہ ذکر دلین بو اکی صفاتہ صاحب سنیز حضرت پیغمبرین دے آدنا یمین اے دل دین دے دکت لے جواب فردی او قادر و ذل جلال اولان اللہ آدنا سیز یمین اولسن کے کندی زمانہ نزا گورے بو کندی زنن نزا گورے بو آجز کول دا اولدون ادعا اتنیز شو اکی کتلو کھانت لین برنجی سی بینن اسلام دینی نے آئی کر حرکت ادن بر کیافر اولدون اکنجی عیسیٰ اکنجی سی عیسیٰ شعارمون یلان سویلمک اولدودر یعنی اکی سوچنامہ یاپیورسن کیافر اولدومو و مسلمان اول مدم ادعا ادیورسن تمام بونو کھانتلا اکنجی سوچنامہ نیز عیسیٰ بینیم یلانج اولدوم در بونو دا کھانتلاین شویلے دیوام ادیور حضرت پیغمبر بیر انسان گنلو کا یاتندہ نے قدر دورو سوزدو اسے انہوں رویالر دا او قدر دورو اولور بور مکتا دیر وہ حدیث شریف تا حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق ازرندہ کی کشنین علامتینی رویالرنن دورو کچھ کماس اولالک بلیرتمشتیر سیز دے حضرت پیغمبر ایمان اتینی دے ادعا دیور سنوز این بو سوزدو نفاق لا سویلے میں دیسنیز گرچک تن حضرت پیغمبر ر ایمان ادیور سنت او و اونن سوزنده دورو اولدونو بیلیور سنت گلین بو اولچویه گوره بیر بیریمیزی سنیالم کم دورو چکاجاک کمین فطرتنده یلان وار آئین شکل ده اللہ تعالی قرآن کریم ده لهم البشرا فی الحیات دنیا یعنی دنیا حیاتنده اونارا مجده لر واردر بیر مکتا در یعنی باشکلارنا کیاسلا رویالار دورو چکماس مومندرین بیر اوزرلی دیر سیز قرآن دا ایمان اتینیزی دا اتینیز چو گزر او حال دا قرآن کریم اشند دا مومن اولمنین علامتینین کم دا اولدونو سنیالم بو اکی سناب شو شکل دا اولا بیدیر بطالا لاہور ویا امیر سردا بیر توپلانت یپلسن ہر اکی طرفن رویا شاہد دری اور دا حاضر بلنسن سون را بز اکی مزدن کمین رویالر کسین و کتی دلیلر لے داہا دورو چک مشتر اونن محاتبنا او آندہ کذاب چوک یا کذاب دجال کیافر ایک فر ملعون ویا ہنگی اسم لر اوی گن گرلرز ہے او مدالیا تکلسن ایر گچمشن کھنت لارن سنم اکتان آجی سنیز سیز آلت آئی سورے بیریورم گائبی اشلری اچرین رویا لرنز یعنی گائبی حبر لر اچرین رویا لرنز برکاچ گزتے دا یعنی لین بین سازن دے گچمش رویا لرمن کھنت لارن سنم اکلا یتن میں جیک اللہن اذن دے سیدھے انکار شنزا کیندی رویالار یعنی بونا مقابل کیندی رویالار مدہ خائدہ گچر جائیں سیدھے ادائی تینیز کی بھی بین دے قرآن بے پیغمبر ایمان اتیمی سولیورم بین جانو گنل دن او سیگلی پیغمبر و او عزیز کتاب قرآن کریم ایمان دیورم شمدی حضرت پیغمبر و قرآن کریم بلیر لے دی بو علامت لے کمین اداسن دا دورو کمین یلانج اولدو سنانسن این بو اولچوے گرے یعنی کہ دوشیر سم او زمان سیز حالک حقل چکار سنز و بین سیزن تابیری نزدے کیافر دجال ایمان سی شیطان کذاب و افتراج سائلرم بو درم دا بینیم حکم دا کی تم او کتو زندرنز دورو قبول درر یعنی برا آن آمدی ایلے انسانلار کاندردم پارالار نجیدیم دوالار kabulü vaadiyle insanların mallarını el koydum ve haram yiyerek ömür sürdüğüm şeklindeki iddialarınızda haklı çıkarsınız. Fakat müminlerin, sadıkların ve doğru sözlülerin yanında olan Allah-u Teala'nın desteği, Allah-u Teala'nın desteği beni doğrularsa, o vakit söyleyin bakalım, tüm bu isimler o zaman sizin mollalık şanınıza yaraşır mı, yoksa o zamanda bir kaçış yolu arar mısınız? Bu bir meydan okumadır. Beni çok incittiniz ve üzdünüz. Ben sabrettim ama siz içinizi dışınızı bilen o kadir zaten bir zerre korkmadınız. Allah hem sizin hem de sizinle aynı fikirde olanların hakkında bana şu vahiyeti yani sana seni aşağılamak isteyen kimseyi ben aşağılık kılacağım. Kesin olarak anlayın ki Allah'ın tüm bu iftiralarınız karşısında sizin yalancı olduğunuzu ispat edeceği ve iftiracı kimselerin uğradığı o zillet ve pişmanlıkların tamamını sizin üzerinize yıkacağı vakit yakındır. Sizin iddianızı Kur'an'a ve Peygamber'e iman ettiğiniz yönündedir. Bunu iddia ediyorsunuz Molla Efendi. Eğer bu sözünüzde doğruysanız Allah'ın bizimle sizin aranızda bizzat hüküm vermesi ve yalan ile deccal olanın rezil olması için sınanmak üzere meydana çıkın. Şu an kalbimden hakikati desteklemek adına bir söz çıkıyor ve ben bunu durduramıyorum. Çünkü bu benim nefsimden değil, içimden büyük bir coşkuyla taşan Rabbimin ilkasıdır. Madem ki beni kafir ilan ettiniz ve yalan söylemeyi fıtratımın bir parçası saydınız, o halde size Allah adına yemin olsun ki yukarıda belirtilen yöntem uyarınca derhal karşıma gelin. Veya karşıma çıkın. Böylece Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in buyrukları uyarınca kimin yalancı, deccal ve kafir olduğu ortaya çıksın. Hazreti Mesih-i Mevud Aleyhisselam sözünün devamında şöyle demiştir. Bununla birlikte Allah'ın bizzat yarattığı bir başka durum daha sadıkların imtihan vesilesi olur. Bazen insan öyle bir belaya müptela olur ki o an kurtuluş ve başarı için yalandan başka hiçbir çare görünmez. İşte o zaman fıtratında doğruluk mu yoksa yalan mı olduğu sınanır. Molla Efendi Hazreti Mesih-i Mevda yalan senin fıtratındadır diye yazmıştı. İşte Hazreti Mesih-i Mevda Aleyhisselam şöyle buyurdu. Doğru mu yalan mı olduğu ancak imtihan anında belli olur. O kritik anda kişinin dilinden doğruluk mu dökülüyor yoksa canı, malı ve onuru için endişe düşüp yalan mı söylemeye başlıyor? Bu aciz kulun karşısına ayrıntılı anlatımı çok uzun sürecek olan bu türden birçok örnek çıkmıştır. Yine de bu amaçla uç örnek sunuyorum. Eğer sizin de başınıza doğruluğunuzun sınandığı buna benzer imtihanlar gelmişse Allah adına yemin olsun ki bunları kanıtlarıyla birlikte mutlaka yayınlayın. Böylece bunun sadece bir iddiadan ibaret olmadığı, sınav ve bela karşısında girdiğinizde dahi doğruluğunuzu bozmadığınız anlaşılacak. Asla yalan söylemediğim diyerek gelin ve meydan O ki un Hazreti Mesih Madalesef'in bu konuda hayatından uç öğrenirdi. Ve şöyle dedi, bunlardan biri şu şu hadisedir. Babamın vefatından sonra Lahorlu Mirza Azam Bey Kadiyan mülkiyeti ortak olanlarla birlikte bana ve merhum abim Mirza Gulam Kadir'e karşı bölge mahkemesinde mülkiyet davası açtı. Zahirin bu ortakların mülkiyetle bir ilgisi olmadığını biliyordum. Çünkü o Sihler döneminde yok olmuş, kaybolmuş bir şeydi. Babam tek başına davalar yürüterek bu mülkiyeti ve diğer köyleri geri almak için 8000'e yakın masraf ve zararı üstlemişti ki o ortaklar bu masrafa bir kuruş bile ortak olmamışlardı. Bu davaları sırasında davayı kazanmak için dua ettim de bana şu vahiy geldi. Ben senin her duanı kabul edeceğim ancak ortakların hakkındaki hariç. Bu vahiy alınca abimi bazıları hala hayatta olan tüm kadın erkek akrabalarımı toplayıp açıkça şunu söyledim. Ortaklara karşı dava yürütmeyin. Bu hakkın rızasına aykırıdır. Allah-u Teala dava yürütmemizi istemiyor. Fakat onlar kabul etmediler. Ve netice olarak benim dediğim doğru çıktı. Allah'ın söylediği doğru çıktı. Ve sonunda zarar ettiler ve davayı kaybettiler. İkinci örneği de yaklaşık 15-16 yıl veya belki biraz daha fazla zaman önceydi. Bu aciz İslam desteklemek amacıyla Aryalara karşı bir yazı hazırlamıştı. Bu yazıyı basılmak için Amerika'da yaşayan bir gazetesi olan ve aynı zamanda avukatlık yapan Raliyaram isimli bir Hristiyanın matbaasına iki taraf açık bir paket içinde gönderdim. O paketin içine bir de mektup koydum. Mektupta İslam'ı destekleyen ve diğer dinlerin batıl oluşuna işaret eden ifadeler bulundu. Ayrıca yazının basılması için talimatlar içerdiği için o Hristiyan dini muhalefet sebebiyle öfkelendi. Tesadüfen düşmanca bir saldırı için şu fırsatı yakaladı. Paketin içine ayrı bir mektup koymak kanunen bir suçtu. Benim bundan hiç haberim yoktu ve posta kanunlarına göre böyle bir suçun cezası 500 rupi para cezası veya 6 aya kadar hapis cezası vardı. Böylece o şahıs ihbarcı olup posta yetkililerini aracıyla bana karşı dava açtı. Bana bu davayla ilgili herhangi bir bilgi ulaşmadan önce Allah-u Teala rüyamda Rıniye Ram'ın beni sokması için bir yılan gönderdiğini, benim ise onu bir balık gibi kızartık bir gönderdiğini gösterdi. Biliyorum ki bu o davanın mahkemede sonuçlanma şeklinin avukatların işine yarayacak bir emsal teşkil edeceğini işareti. Neticede bu suçtan dolayı Gurdaspur bölge merkezine çağrıldım. Dava için danıştım. Tüm avukatlar yalan söylemekten başka hiçbir yol olmadığını söylediler. Bana pakete mektubu biz koymadık. Raliyaram kendisi koymuştur şeklinde ifade vermemi önerdiler. Ben mahkemeye çıktım da hakim bana sen bu mektup sen mi koydun? Ben evet bu mektubu ben koydum. Benim mektubum ama ben bunu devlete zarar vermek için bunu yapmadım. Ben posta masrafını lan tasarruf edimin yapmadım. Ve bu işte ben bunu deyince o gün bana benim bu ifademi işte aldı ve o Allah-u Teala hakimin kalbini bana doğru yönlendirdi. Ve o karşımdaki posta yatıklısı çok gürültü çıkardı ve İngilizce uzun uzun konuşmalar yaptı. Ben bunları anlamıyordum ama şunu fark ediyordum. Onun ileri sorduğu her delilden sonra hakim İngilizce olarak no no yani hayır hayır diyerek tüm sözlerini red ediyordu. Sonunda davacı yetkili tüm gerçeklerini sunup öfkesini boşaltınca hakim kararını yazmaya yöneldi. Belki bir veya bir buçuk satır yazdıktan sonra bana tamam gidebilirsiniz dedi. Bunu duyunca mahkeme salonundan dışarı çıktım ve gerçek Muhsin'im olan Allah-u Teala'ya şükrettim. Karşımdaki davacı İngiliz bir yetkili dava yürüten kişi de bizzat o kurumun amiri olduğu halde Allah bana zafer nasip etti. Çok iyi biliyorum ki o anda doğrunun bereketi ile Allah-u Teala beni o beladan kurtardı. Başka bir örnek şudur. Oğlum Sultanahmet bizim arazimiz üzerine ev inşa ettiği gerekçesiyle bir Hindu hakkında dava açtı ve evin yıkılmasını talep etti. Davanın dosya hazırlığında gerçek dışı bir husus vardı ki bunun kanıtlanması durumunda davanın düşmesi gerekiyordu. Davanın düşmesi halinde ise sadece Sultanahmet değil ben de mülkiyeti kayıp açısından zarara uğrayacaktım. Karşı tarafı bu durumu fırsat bilerek beni şahit yazdırdı. Tamam onu şahit yapalım. O ne derse kabul ederiz dediler. Ben Batala'ya gittim ve Batala tahsilat dairesinin yakınındaki şube posta müdürü Babu Fethettin'in evine konaklandım. Dava şu an ismini hatırlamadım ama bir ayağı topal olan Hindu bir hakim bakıyordu. O sırada Sultan Ahmet'in avukatı yanıma gelerek duruşma saati geldi ne ifade vereceksiniz diye sordu. Ben gerçek ve doğru olan neyse o ifadeyi vereceğim dedim. Bunun üzerine avukat o halde sizin adliyeye gitmenize ne gerek var? Ben gidiyorum dava sürdürmeye gerek kalmadı. Siz doğruyu söylerseniz dava zaten düşer dedi. Gidip davadan çekildiğini bildireyim diyerek geri döndü. Neticede sırf doğruluğa riayet etmek adına ve davaya kendi ellerimle bozdum. Allah'ın rızasını gözeterek doğru sözlü ön planda tuttum ve maddi zarar hiç saydım. Ben sadece Allah-u Teala'nın hoşnutluğu için diledim. Nabi Bişpatvari da bunun bir şahittir. Sizin de elinizde canınızı, onurunuzu ve malınızı doğru sözlülük uğruna mahv olacağını gördüğünüz halde doğruluğu terk etmediğinizi, mal ve canı hiçe saydığınızı bu derece çetin bir imtihan örneği varsa Allah rızası için o hadiseyi bütün kanıtlarıyla birlikte sunun. Aksi takdirde benim inancım şudur. Bu zamanın çoğu mollası ve din adamı sadece laf kalabalığı yapmaktadır. Yoksa bir kuruş için imanlarını satmaya hazırdırlar. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman mollalarını yaratılmışların en kötüsü olarak nitelendirmiştir. ਸੀਜ਼ਨ ਮੁਜੱਦਦ ਸਾਇਦਿਨ ਮਰਹੂਮ ਨਵਾਬ ਸਦੀਕ ਹਸਨ ਖਾਨ ਦਾ ਹਿਜਰੁਲ ਕਰਾਮ ਆਦਿਲ ਅਸਰੀਨ ਦਾ ਉਹ ਆਹਿਰ ਜ਼ਮਾਨਨ ਬੂ ਜ਼ਮਾਨ ਉਲਦੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ ਮਿਸਤਰ ਦੁਲਾਈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਿਜ ਵੀਰ ਖਾਨ ਤੋਂ ਆਰਾ ਮਦਨ ਬੂ ਤੁਰ ਮੁਲਨ ਜ਼ੂਹਦ ਵ ਤਕਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ ਮਹਿਕ ਹਜ਼ਰਤ ਪੈਗੰਬਰੀਨ ਯੁਖਾਰ ਦਾ ਬੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਲਾਨ ਨਮਕ ਆਲਮ ਨਗਲੇ ਦੁਲਾਈ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧ ਹੈ ਵੀ ਉਰਨੁਕ ਸੁਣ ਸੋਨਾ ਮਾਸਨ ਸੀਜ਼ਨ ਐਲਿਨ ਇਸਦਾ ਹੈ ਸਾਂਝੇ ਦੇ ਦੋਰੂ ਲੁਕ ਇਦਾਸ ਉਰਦੂ ਇਸ ਬਾਤ ਲਨਮਿਸ਼ ਉਲਾ ਜਾਗਤਰ ਉਹ ਐਸਾ ਹਿਚ ਮੇਰ ਇਦਾਸ ਸਨਾਨ ਮਦਨ ਕਬੂਲ ਇਰ ਦਿਲ ਮੇ ਲਾਇਕ ਦਿਲ ਦਿਲ ਇਚ ਦੁਨੀਆ ਨਜ਼ਰ ਬੀਰ ਗੁਣ ਯਾਲਾਨ ਵ ਇਫਤਰਾ ਨਤੀਜੇ ਸਿਲੇ ਕਿਰਲੈਨ ਇਬ ਕਿਰਲੈਨ ਮਦੀਨ ਜ਼ੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਲਿਨ ਬੁਨੂ ਬੈਨ ਬਿਲ ਮੇ ਖਾਇਬ ਅੰਜਕ ਉਹ ਬਿਲਿਨ ਯਾਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹਾਲ ਲੇ ਰਿਨ ਜ਼ੇ ਵਾਕਿਫ ਉਲੋਨਰ ਬਿਲ ਬੈਨ ਬੀਰ ਕਿਮ ਸੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਨੰਦਾ ਸਾਦਕ ਚਿਖਰ ਵੈ ਦੋਰੁਲੂ ਤਿਰਕ ਇਤ ਮੇ ਸੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾ ਸਦਾਕਤੀ ਨੇ ਮੂਹਰ ਬੁਰਲੁਰ ਏਰ ਬੁਮੂਰ ਸਿਜ ਦੇ ਵਾਰਸਾ ਉਰਤਾ ਹੋਣ ਯੋਗਸਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਰਦਨ ਕੋਰਕੁਨ ਉਲੁਰ ਕਿ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਗਿਜ਼ਲੀ ਆਏ ਪਲਰਨ ਔਰਤਾ ਹੈ ਦੁਖੈਰ ਬਾਸੀ ਗਜਨ ਦਾਵਾ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੁਲਤਾਨ ਅਹਿਮਦ ਬੇਨ ਬੀਰ ਐਵਿਨ ਯਿਕਲ ਮਸ ਤਲਬੀ ਲੇ ਇਲਗਿਰੀ ਦਿਤਾਈ ਲੜਦਾ ਸੁਣਦਰ ਖਾਇਦ ਲਿਮਸਿਰ ਹਿੰਦੂ ਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾਸ ਜੰਮੂ ਅਯਾਲਤ ਇੰਦਾ ਰਸਮੀ ਗੁਰੇਵਲੀ ਦੀ ਕਾਦੀਆਨ ਦਾ ਮਿਸ ਦੇ ਅਕਸਰ ਦੋ ਤਰਫਨ ਦਾ ਬੋਸ਼ ਬਿਰ ਰਾਜ਼ੀ ਇਸ਼ਗਾਲ ਅਦਰਕ ਔਲਿਆ ਬਿਰ ਬਿਨਾ ਇਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਬੁਰਾ ਸਦਾ ਸੋਨਾ ਸਦਰ ਅੰਜੁਮਨ ਆਮ ਦੀ ਆਫਿਸ ਸੀਨ ਕੁਰਦੂ ਯਰਦਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੁਲਤਾਨ ਅਹਿਮਦ ਬੇਦਾਵਾ ਅਚਰਕ ਬਿਨਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਮਸਨ ਤਲਬ ਐਤੀ ਅੰਜਕ ਦਾਵਾ ਦੋਸੀਆ ਸਿੰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਲਾਨਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗੈਰਚੇ ਆਇਕਰ ਵੀ ਦੁਰੂਮਾਰਦ ਬੋ ਦੁਰਮੁਨ ਖਾਨਤ ਲਾਨਮਸ ਦਾਵਨ ਦੁਸ਼ਮੇ ਸਿੰਨ ਨਿਦਿਨ ਉਲਾ ਜਾਗਤੇ ਵੇ ਸਦ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੁਲਤਾਨ ਅਹਿਮਦ ਬੇਦਿਲ ਬਿਜ਼ਾ ਸਦਰਤ ਮਸੀਹ ਮੋਦਰ ਸਤਸਮ ਮੁਲਕੀਅਤ ਹਕ ਲਾਰਨ ਈ ਤਰੀਲ ਮਿਸੀ ਸੇ ਬੀਦੇ ਜ਼ਰਰ ਗੁਰ ਜਗਤੇ ਇਹ ਕਾਰਸ਼ ਤਰਫ ਯਾਨੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾਸ ਅਰਾਧੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲ ਅਮਾ ਔਰਾਈ ਇਸ਼ਗਾਲ ਮਿਸਤੀ ਸ਼ਾਸ ਮੁਲਕ ਸਾਹਿਬੀ ਔਲ ਮਸਨ ਰਾਮਨ ਅਰਾਜ਼ੀ ਅਹਿਲ ਕੋ ਅਰਾਜ਼ੀ ਅਹਿਲ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਸ਼ਲੁਕ ਲੜਦਨ ਫਾਇਦਾ ਲਾਨਾ ਕਿ ਇਸਤੇਨ ਬੂ ਕਿਸ਼ੀ ਦਰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਲਈ ਮੁਖਾਲਿਫ ਔਲ ਮਲਨ ਰਾਮਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦੁਰ ਸਤ ਉਸਲਾਮਨ ਅਸਲਾ ਯਾਨ ਸੋਹਲੇ ਮੇਰੇ ਜਿਨ ਬਿਲਤਿਕ ਜ਼ਰੀ ਇਚਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਰਕ ਚਾਰ ਦਰਾਰ ਮਾਹਕਮੇ ਦਾ ਅਰਾਜ਼ੀਨ ਉਜ਼ਨ ਸੂਰਤ ਦਿਰ ਕਾਰਸ਼ ਤਰਫਨ ਇਸ਼ਗਾਲਿਨ ਦਾ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਇਫਾਦੇ ਇਹਦੇ ਜੀਂਦਨ ਅਮੀਨ ਦਿਲਾਰ ਨਿਤਕਿਮ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੁਲਤਾਨ ਅਹਿਮਦ ਬੇ ਕਾਰਸ਼ ਤਰਫਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਯਜ਼ਦਨ ਔਰ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਅਫਨਾ ਯਾਨਾਨ ਸੋਹਲੇ ਮੇਰੇ ਜੈਨ ਬਿਲਦੀ ਜਿਨ ਦਾਵਾ ਹੀ ਗੇਰੀ ਚੱਕਦੀ ਬੂ ਯੁਗਸੈਕ ਵੈ ਖੁਨਕ ਤਰਜ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਯਾਪਨ ਤਾਰੀ ਨੇ ਗਿਲਿਨ ਜੇ ਬੁਰਾ ਸਸੋਨ ਦਰਜੇ ਬਾਨਾਜ਼ ਵੈ ਮੁਹਾਲਫ ਉਲਨ ਸ਼ਕ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾਸਨ ਖੁਨਾ ਉਲਰਕ ਬਿਲਨਿਰਦੀ ਬੂ ਯੁਗਸੈਕ ਬਿਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਐਵਿਨਿਨ ਮਾਹਰਮੀਅਤ ਨਿਦੈ ਇਹ ਲਾਲੇ ਦੀ ਉਰਦੋ ਦਾਵਨ ਇਨ ਅਚਲਮਸਬਬ ਦਰਦਨ ਬਿਰੀ ਦੈ ਬੂਦੋ ਬੂ ਸ਼ਹਜ਼ ਉਹ ਕਦਰ ਮੁਹਾਲਫ ਤੇ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਕਲਾਨ ਲਾਰਨ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸੈ ਗਿਦਰ ਕਨ ਖਾਪਸਨ ਉਨਤ ਉਤਰੁਪ ਗੇਲਿਨ ਗੇਚਨ ਲਰੀ ਕੁਵਰੇ ਦਰਦੀ ਤੁਰਲੂ ਤੁਰਲੂ ਅਜ਼ੀਅਤ ਯੋਂਦਮ ਲਰੀ ਦੇਨੇਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਨ ਬੁਕਾਨ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗੈਲ ਦਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਿਯੁਗ ਬਿਰ ਅਜ਼ਿਮ ਵ ਜਲਾਲ ਇਲੈ ਉਹ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਵਰੀਰ ਵ ਸ਼ੋਲੇ ਬੁਰਦੋ ਸਬਰ ਦਿਨ ਕਰਾਲਨ ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਨ ਕੰਪਨਨ ਕਾਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਮਸੇ ਦੁਰਾਵਾਜ਼ ਉਹ ਸ਼ਹਸ ਔਰਾਇਆ ਕੰਪ ਕੁਰਮਸ਼ਤੁਰ ਅਮਾ ਬਿਜ਼ਮ ਕੰਪ ਮਜ਼ ਅਲਾਨ ਕੰਪ ਦਿਰ ਵੈ ਕਾਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਮਸੇ ਤੁਸਨਾ ਜੁਮਿਆ ਜਾਗਤਿਰ ਸੁਨ ਸੁਨੂ ਦਾ ਗੁਰਨ ਲਰ ਗੁਰਦੂ ਵੈ ਦੁਮਿਆਨ ਲਰ ਇਸ਼ਤਿਕ ਉਹ ਸ਼ਖਸਨ ਸ਼ੈਨ ਸ਼ਰ ਸ਼ਕ ਰਾਗ ਐਵੀ ਵੀਰਾਨੇ ਦੁਨਮੇ ਬਾਸ਼ਲਾ ਨਿਹਾਇਤ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿੱਧਾ ਹਸਤਾਨੇ ਹਸਤਾਲ ਹਸਤਾਲਾਨਾ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਬਾਸ਼ਕਾ ਵੀ ਸਬਬ ਲਈ ਔਰਦਨ ਕੀਤੀ ਬੂ ਬਿਨਾ ਦਾਹ ਸੁਣਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇ ਯਾਕੂਬ ਅਲੀ ਇਰਫਾਨੀ ਤਰਫਦਨ ਸਤਨ ਆਲੰਦ ਬਿੰਦੂ ਕੁਜ਼ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਲੰਦਾ ਸਦਰ ਅੰਜਮਨ ਆਮ ਦੀ ਆਫਿਸ ਲਈ ਬੁਰਦਾ ਕੁਰਦੋ açıl için Hazreti Müslim oldu gerçekleştirdi. Allah'ın kudretine bakın dün büyük bir kibirle evinin önünden camiye giden bir namaz kılanın geçmesini tahammül edemeyen o kişi kişinin adı şanı silinmiş. Bugüne kadar ilahiyle, Allah'ı takdir ile o evin tamamı caminin yani Mescid-i Aksa'nın bir parçası haline gelmiştir. Hazreti Masih'in doğruluğunu ve dürüstlüğünün üzerine kurulu bu şayetin öyle azametli bir bereketi olmuştur ki o doğruyu terk etmemiş ailesinin şanını ve arazini ve mulkunu elden gitmesini önemsememiştir. Adeta her şeyi kendi elleriyle kurban etmiştir. Ancak Allah-u Teala bu kurbanı öyle kabul etmiş, ona öyle bir azamet ve bereket vermiştir ki bugün o mekan Minaretül Mesih'in tam altında tek ve bir olan Allah'ın ibadethanesi olarak dopdolu durumdadır. Hazreti Masih olsa bu davanın takibini yürüten avukat hakkında şöyle buyurmaktadır. O dönemdeki davaların çoğu Gurdasporlu avukat Şeyh Ali Ahmet Bey Hazreti Masih'i Maudur Esas'ın savunmasını yapardı. Kendisi Ahmedi olmamasına rağmen Hazreti Masih'i Maudur Esas'ın nezih hayatına şahit oldu. İçin ona karşı büyük bir saygı beslerdi. Posta davasıyla ilgili olarak kendisine şöyle demişti. Başka bir şahit yok. O mektupta zaten içeriğiyle ilgili olduğu için ilanının bir parçası sayılabilir. Bu yüzden yalan söylemiş sayılmadan ben sadece ilan gönderdim, mektup göndermedim diyebilirsiniz. Fakat Hazreti Masih-i Mevdu'nun bunu yapmayı reddederek olmaz bu durum doğruluğun inceliğine aykırıdır. Ben o pakete mektup koydum. Her ne kadar içeriğin bir parçası olsa da o bir mektuptu. Bu yüzden mektup koydum diyeceğim. Yaptığım bir şeyi nasıl inkar edebilirim buyurdu. Nitekim mahkemeye çıktığında ve hakim yazının içine mektup koyup koymadığını sorduğunda evet dedi, bu dürüstlüğün başkaları üzerindeki etkisi bir yana bizzat mahkeme üzerinde öyle bir etkisi oldu ki hakim Hazreti Masih-i Mevdu biraz ettirdi ve böylesine dürüst bir adam teknik bir suçundan dolayı cezalandırılamaz dedi. Hazreti Şeyh Yakub Ali İrfani aynı posta davasının avukatından bahsederken şöyle yazar. Avukat Şeyh Ali Ahmet Bey hadiseyi bana bizzat anlattı. Avukatın Şeyh Yakub Ali İrfani anlattı. Kendi beyanı şöyledir. Bu dava son olarak Dina Nagar'da görüldü. Mirza Bey yani Masih Mevdu'nun o mektubu oraya koymadığını söylemesi için ne kadar çabaladıysam da başaramadım. Yani ikna edemedim. Bence o mektubun o paketten çıktığına dair hiçbir kanıt sunulamazdı. Şahitlik de yoktu. Din farklılığı sebebiyle Lali'ye rağmen şahitliği de kabul edilebilir değildi. Ben ne kadar ısrar ettiysem Mirza Bey o kadar reddetti. Ona defalarca sonucunu iyi olmayacağını saygın bir ailenin ceza davasında hukum giyerek üzerine leke sürüleceğini söyledim. Her şey aleyhinize gidiyor dedim. Fakat o yani Masih olan sözümü dinlemedi. Avukat Bey devam ediyor. Ben eğer savunmamdan dava kaybedilirse aile tarafından büyük bir itibar kaybı yaşayacağımı düşündüm. Bu yüzden Hazreti Mirza Bey'in inkar etmekteki ısrarını fırsat bilerek ona eğer sözümü dinlemiyorsanız ben savunmanızı yapmıyor, avukatlığınızdan vazgeçiyorum dedim. Benim fikrime göre ceza kaçınılmazdı. Böylece avukatın tavsiyesine uymadığı için böyle oldu denilerek سوچ بینیم عذر میں خال میاں جاک آبوں کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سینے کے لیے جزا اعلیٰ جانا انیانی اردو بے جزا اعلیٰ رضا ان انسان لارن بو اصل نسل آبوکات کے دعوی جزگن سونا مدد دے میں سندن کھونی کھور کی اردو شولے دی اردو کیندی اتبارم سار سلما سندن خورکتم اچن بولے بیر ہوشنو سزلو گیوستر رک دروشمایا گیرمیدیم و دعوی بینیم یوکلوم دا گیرلدو خوک دعوی نین خزان لدن ورین جے حیرت دے اچن دے حیرت دے اچن دے کالدن سولا شنو دا ایک لدی دعوی خزان لدن جا بین ازلدوم چونکہ ماہ کے میں چک سائدم بشار بینیم آدما یزلا جاکتا انجک شمدی ایشستن گیچ مچتی ابوکت شے علی بے آمد بے بو حادثی آنتر کن ادر مسیح مدرسن سار سلمت کراکترین میں دور انہ اولان خائران لن دلے گتر دی انہوں بو آئلے اولان بالر اولین دیکھ سردو حضرت مسیح مدرسن دا گنے لکھلے دعویٰ ہر دعویٰ دا کہندی سندن تفسیح عالمائی ترجیح در دی وے انہ سائے گی گستر دی حضرت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام باش کا بھی دعویٰ شعلہ دل مسیح میاں دیو کہ میاں عام یار بیان تھے اور بیر دفعہ سند حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جرمی بیش اتو یشن دے کن بابا سے لے لے تعالی اکرا لے انر ہر سندا بیر آج بیر آج کیس میں مسیس جندن بھی اختلاف چکت بابا سن ان گیورشو آرازین ان صاحبی ادرک آج لارندہ کندی سن ملکیت اولدو کو گیون اندائی دی بوجھ دن کی راج لار دعویٰ آج تا وی دعویٰ تاکی بے اتمی سیچن حضرت مسیح موعود علیہ السلام گرداس پورا گندر دی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نہری گچے پاتنا والا اسم لکھوے واردندہ بیرا دن لین میں کچن اتردو بے یانندہ کی لیرے دون رکشو لے دی بابم بوش یارے باس کی جاپی اور آج لاردا ایکن کی بدر بن لار فقیر انسان لار ایر کیستی لہر سا نئے جکار بین محکمے دے بن لار مطلق اولارک بزم اولدون سوئلے میم انجک بزم دے حصے مز اولا بلے قصہ جیسے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام محکمے چکتندہ محکمے گیورشن سوئل دی وے بولے لکھ لے او کہ راج لار دعوی خزاندہ حضرت مسیح مدہ قادیانہ دوندو دا حضرت مرزا غلام احمد مرتضی بے یعنی بابا سے یانندہ کے لے رہے
الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر